بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 9 د 1443 هجري قمري کال د زهجې د میاشتې 6 او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې 6 نیټه کیږي. خواګوریدونکو، تاسو په دغه مازیګرنۍ پښتو خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر نړیوالې پیښې متقابلو ملګرتیاو ته د ایران او د روسیې د اړتیا ښودنه کیږي نمیږي. ورپسې تلپاتې خوشبوی پروګرام لرو. بیا منځنی ختیځ ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د سفر په هکله ګردمیز درته وړاندې کوو. په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو کارپیژان ډاکټر علي واحدي او د پاکستان وتلی عالم دین مولانا اقبال بهشتي ګډون لري، او په آخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. وګورېدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خبرونه وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې.
اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر وایي د دښمنانو لخوا د اختلاف او تفرقې سپېره دسیسله هم روانه ده. پاکستان فرزان بیه له طالبانو د سکرو ډبرو د اخیستو دوام غواړي. کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د ځانمرګي برید مخه نیول شوی، او د عراق په پارلمان کې د الفتح اختلاف مشر ویلي چې هیواد یې د امریکایي سهولستي کیمپ برخه نشي ګرځېدلی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د امام حسین کاظم علیه السلام د زوکړې کلیزه مو مبارک شه. نن د 1443 هجري قمري کال د زهجې د میاشتې 6 نیټه ده چې دوم معصوم امام حضرت موسی کاظم علیه السلام له زوکړې سره سمون خوري. امام موسی کاظم علیه السلام د 1443 هجري قمري کال د زهجې د میاشتې په 6 نیټه د مکه او مدینې ترمنځ د ابوا په نامه یو کلی کې وزېږېد. دوی د خپل پلار حضرت امام جعفر صادق علیهم له شهادت وروسته د مسلمانانو د امامت او د لارښوونې دنده پر غاړه واخیستله. موږ هم د ایران د راډیو او ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا د تهران راډیو میناوالو ته د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله مبارکي وایو.
د ایران خارجه وزیر د اسلامي وحدت وړومبنۍ سیمه ییزې غونډې ته په یو پیغام کې وویل د دښمنانو لخوا د ویش او تفرقې سپېره پلان تر اوسه و دوام لري. د کردستان د اسلامي امت د یووالي او د قومونو او مذهبونو د ګډ سوله ییز ژوند د عملي کېدو مثال تر عنوان لاندې د اسلامي وحدت وړومبنۍ سیمه ییزه غونډه نن د ایران په سنندج ښار کې پیل شوه. په دغه غونډه کې د اتیاو بهرنیو شخصیتونو په شمول 400 میلمانه شتون لري. د ایران د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه ویډیویي پیغام کې څرګنده کړه د دښمنانو لخوا د مسلمانانو د بیلولو او پکې د تفرقې اچولو پلان لا هم تعقیبیږي، او دا ځل یې د اسلامي نړۍ په ځوانانو کې د شک او شبې د اچولو په موخه د رسنۍ په چوکاټ کې ځان څرګند کړی چې اسلامي امت ته یو ګوستر ګواښ دی. امیر عبداللهیان زیاته کړه که څه هم سنی او شیعه مسلمانانو د غوغواخونو او خطرونو ته ضروری پاملرنه کړې ده، خو دښمن لا هم په سیمه له ترهګرۍ او د تکفیري ترهګرۍ له پراختیا ګټه پورته کوي، تر څو د سوچه رحماني او محمدي اسلامي ناسمه او اپوټه څیره وښیي او د داعش او د داعش او تکفیري ترهګرۍ په نامه او په اسلام ضد افراد پالنې سره د نو بې عدالت یو ناسم انځور وړاندې کړي او د اسلامي هیوادونو بېخبناو ته سخت تاوان ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دښمنانو بله دسیسه د عرب نړۍ د یو څو هیوادونو په کارولو سره له جعلي صهیونیستي رژیم سره د اړیکو سمول وبلل او ویې ویل په دې لړ کې هر اقدام د فلسطین د خلکو له سترو ارمانونو او د صهیونیستانو له منګولو د قدس له ازادۍ سره څرګنده خیانت دی. امیر عبدالله یان ټینګار وکړ چې د مقاومت په هکله د خدای تعالی ژمنه به پوره شي او د فلسطینیانو لپاره به د قدس شریف په پلازمینه په واحد فلسطینی حکومت جوړ شي. هغه هم دا شان ویل ایران د ټولو قومونو په ګډون سره د افغانستان د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي، ځکه چې د افغانستان قومونه به وتوانی جوړ شي په یو موټی او ټول شموله حکومت سره د هیواد لپاره یو ښه راتلونکی برابر کړي.
ایران د امریکا له خوا جدي ضمانت غواړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو ځل بیا په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د موافقې لاره هواره د ویل په دې لړ کې فیصله اوس د امریکا د حکومت پر غاړه ده. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی په نننۍ خبري غونډه کې د ایران پریس خبري اژانس د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل د دوهې د مذاکراتو په باره کې د امریکا لوري دا باپوټه مونږ ښې خبرې درلودلې دي او د مذاکراتو د جاري ساتلو لاره خلاصه ده. هغه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې بورل د مذاکراتو دوام او د راتلونکي پړاو ترسره کول تعقیبوي.
کابل ته د پاکستان تللي تجارتي پلاوي له افغانستان څخه په ارزان بیه د سکرو ډبرو د خرڅون د جاري ساتلو غوښتنه وکړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پاکستان د تجارت د وزارت د مرستیال صالح احمد فاروقي په مشرۍ کابل ته د دغه هیواد د پلاوي په سفر کې پاکستاني لوري په ارزان قیمت له افغانستان د سکرو ډبرو د واردېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د موقت حکومت د تیلو او معدنونو د چارو د وزارت په وینا نن سبا په ورځ کې تقریبا 10,000 تنه د سکرو ډبرې پاکستان ته صادرېږي او خبري سرچینې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدا وروسته په دغو صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. ویل کېږي چې کابل ته د دغه پاکستاني پلاوي سفر د افغانستان د سکرو د ډبرو د بیې له لوړېدو وروسته شوی. طالبانو په دې وروستیو کې په پا پاکستان باندې په ارزان بیه د سکرو ډبرو په خرڅولو باندې د کورنیو نیوکو وروسته ویلي و چې په پاکستان ته د صادراتي سکرو د هر ټن قیمت به له نوي نه $250 ته ور زیات کړي. د افغانستان د سکرو ډبرو د ارزانې برېښنا د تولید لپاره د پاکستان د برېښنا کوټونو د سوانګو یوه اصلي او مهم سرچینه ده او اسلام آباد ورته سخت ضرورت لري.
کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو جمعه د ځانمرګ برید مخنیوي وشو. د طالبانو امنیتي ځواکونو پر داعش پورې اړوند د هغه کس نیولې چې غوښتل یې په کابل کې د تشیع په مسجد ځانمرګ برید وکړي. کلید ګروپ لیکلی دی چې د استخباراتو له عمومي ریاست څخه نن په خپرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي دي نیول شوی کس د داعش ډلې فرهنګي فعال او نظامي غړی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د ابو خالد په نوم فعالیت کوه. نیول شوی کس ویلی دی چې اصلي نوم یې ضیا الله دی او د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د بلخاب ولسوالۍ له زرګونو خلکو سره د ملګرو ملتو د مرستو او همداشان کارونو ته د خپلو نارینه خپلوانو د ورلېژلو په لړ کې د افغانستان له ښځینه کارکوونکو د طالبانو د غوښتنې د دروغ بلل کېدو په اکله زموږ خبریال په دې اړه رپورټ ورکوي.
ملګرو ملتونو د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده او همدارز دوی ته طبي وسایل چمتو کړي دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې په دې سیمه کې نورو مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې یادې سیمې ته پر لاره دي. د روانې میاشتې په لومړیو کې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله د ملګرو ملتونو په وینا د تر 22000 کسانو پورې بې ځای شوې دي. یونما په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي د بشر دوستانه مرستو همکاران په بلخاب کې څبان دي زرو او په بامیانو کې څبان شپږ زرو کسانو ته خوراکي مواد خیمه او نور توکي برابروي. په بلخاب کې د قومندان مهدی او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېږي چې د یاد سیمې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د طالبانو مالی وزارت وایي چې د دې وزارت له ټولو خزینه کارکونکو څخه نه دي غوښتي چې په خپل ځای دی د کورنۍ یو غړی د وزارت ته وروپیژني. یاد وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې یوازې د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار راکمولو او د چارو د چټکتیا په هدف خپلو خزینه کارکونکو ته اختیار ورکړی چې کولی شي د خپلې کورنۍ کوم نارینه غړی د خپل ځایناستې په صفت د ریاست ته وروپیژني. تر دې مخکې د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د طالبانو مالیه وزارت له ټولو خزینه کارکونکو غوښتي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی دی د وزارت ته وروپیژني. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، یو شمېر خزینه مامورین نیه په کورونو کې نیولې دي او وایي چې دوی د کار نه کوي او ماش به په کور ورته رسیږي. خو طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د بشري حقونو ځینې مدافعان وایي چې ښځه د نارینه په څیر د کار او تعلیم حق لري.
طالبان د کمال خان ډیم د بشپړولو کار پیلوي. د طالبانو ویاند وی چې دغه ډلې د لنډمهاله حکومت کابینې له ایران سره په ګډه پوله د پروت کمال خان ډیم او هم د بخش آباد ډیم د بشپړولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د فارس خبری اژان د راپورټ له مخې د طالبانو ویاند وی په افغانستان کې د موقته حکومت کابینې د کمال خان او بخش آباد ډیمونو د جوړولو د کار د بشپړولو په هدف د اوبو انرژي د وزیر په مشرۍ یو پلاوی جوړ کړی دی. زابی الله مجاهد په یوه ټویټ کې ولیکل چې د انرژي او اوبو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د کمال خان او بخش آباد ډیمونو د کار بهیر له نږدې څخه وجهجوي او رپورټ یې کابینې ته وړاندې کړي.
نړیوال رسندوی وایي د افغانستان د شتمنیو ایثارول غیر قانوني دي او امریکا دی د افغانستان د شتمنۍ غیر قانوني توقیف پای ته ورسوي. نړیوال رسنوی وایي چې په افغانستان کې د اوسنی اقتصاد او بشري ناورین تر ټولو ستر لامل د امریکا بندیزونه دي چې په دغه هیواد کې اقتصاد فلج کړی او سوداګري په ټپه ولاړه ده. اوپن دیموکراسی نشریه د نړیوالو تحلیلګرانو له خولې لیکي چې امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د شتمنۍ کنګل کولو ته ادامه ورکړې ده او د دې اړتیا ده چې ژر تر ژره خپل دغه غیر انساني اقدام پای ته ورسوي او د افغانانو شتمنۍ آزاد کړي. دغه نشریه لیکي امریکا په لومړي سر کې په غیر قانوني توګه د افغانانو شتمنۍ کنګل کړه او بیا یې د راپور هم خپور کړ چې د دې شتمنۍ نیمایي به د سپتمبر پیښې قربانیانو ته ورکړي کوي چې دا اقدام هم له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. نړیوال رسندوی وایي چې امریکا د ژر د ژره د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ آزاد کړي او ورسره په افغانستان کې بشري ناورین پای ته ورسوي.
افغانستان کې انساني حالات لا پسې خرابېږي. نړیوالو موسسو د خوراکي موادو د کمښت، وچکالۍ او ساري ناروغۍ د دوام په وجه په راتلونکو شپږو میاشتو کې د افغانستان د انساني وضع په اړه خبرداری ورکړ. د خوړو د نړیوال پروګرام او فاو موسسې په هغه ګډ رپورټ کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی دي، د افغانستان په شمول په دنیا کې شل سیمې په ډېرې زیاتې خوراکي نامنې سره له ګواښ سره مخامخ دي.
په ترکیه کې د افغانستان کډوال وایي چې په زوره د دوی استل او ورسره د ترکیه د امنیتي ځواکونو په چلند دوام لري. تسنیم خبری آژانس لیکي چې د افغانستان هغو یو شمیر پناهغواړو چې په دې وروستیو کې د ترکیه د حکومت لخوا په زوره د کډوالو د ایستلو په بهیر کې کابل ته ستانه کړای شوي دي، د ترکیې د امنیتي ځواکونو په بد او قهرجن سلوک باندې نیوکه کړې ده. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم د نن سیاسی تبصرے ته غوښ شي چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ویناو په اړه ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نړیوالی پیش متقابل ملګرتیاو ته د ایران او روسیې د ارتیا خودنه کوي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د روسیې د ولسمشر په کتنه کې ټینګار وکړ چې نړیوالی پیش متقابل او زیاتېدونکو ملګرتیاو ته د ایران او روسیې د ضرورت خودنه کوي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای پرون مازیګر په تهران کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ورسره پلاوی په کتنه کې د ایران او روسیه ملګرتیاوی په تیره بیا د لویدیز لبندزنو وروسته ضروری او د دواړو هیوادونو په ګټه وبللې. دوی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ملي پیسو د ځای کولو او د ډالر په ځای د نورو اسعارو د کارولو د سیاست په تاییدولو سره وویل ډالر باید ورو ورو له نړیوالو معاملاتو وباسل شي او دا کار په تدریجي توګه ممکن دی. د ایران اسلامي جمهوریت او روسیه چې په نړیوال ډګر کې د یو اړخیز پالنې مخالفان دي، دواړه په ترتیب سره د سوله ییز اټومي پروګرام او د یوکراین د کړکیچ په شان پلمو سره د لویدیز په تیره بیا د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دي. سره له دې د تجارتي او اوږدمهاله ملګرتیا او پراختیا او د ځینو خنډونو لرې کول او د بندیزونو د بې اغیزه کولو لپاره کوشش په جدي توګه د ایران او روسیې د چارواکو په اجنډا کې دی. د بندیزونو د شنډولو لپاره د ایران او روسیې له طرحو څخه له سویفت بهر د مالی ټرانزیکشن له سیستمه استفاده او د ډالر د بدیلو اسعارو کارول دي. تهران او ماسکو په دې لړ کې ابتدایي هوکړو ته رسېدلی دي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې اجرایي کړي. پوتین د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره په ملاقات کې د نورو هیوادونو د لوټلو او بندیزونو لپاره د ډالر له اوزاره د امریکا ناوړه استفاده ته په اشاره سره دغه کار په پای کې د هغوی په تاوان او په ډالر باندې د نړیوال اعتماد د کمزورتیا او د بدیلو پیسو د کارولو په لور د هیوادونو د تګ لامل وباله او وی ویل روسیه او ایران د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ملي کرنسۍ د کارولو لپاره نوي طریقې پلانوي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په دغه کتنې کې همداشان د سوریې مسله ډیره مهمه وبلله او په دغه هیواد باندې له پوځي حملې سره د مخالفت او د هغې د مخنیوي په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت په دریځ باندې په ټینګار سره وویل د سوریې په موضوع کې یوه بله مهمه مسله د امریکایانو لخوا د فرات د ختیځې برخې د تیل لرونکو او شیرازو سیمو نیواک دی چې په کار دی له یادې سیمې د هغوی په شړلو سره علاج وشي. د تیلو او ګیس بډایو زیرمو او د مهمو ستراتیژیکو لارو شتون د سوریې د فرات ختیز سیمی یا هم هغه د جزیره سیمه ته یو ځانګړی او اساس موقعیت ورکړی دی. له عراق سره د سوریه په جغرافیایي اتصال کې او له بل خوا د ترکیې له سویل سره د دغې سیمې ګاونډۍ او هلته د کردانو شتون د سوریه دغې سیمې ته د امریکایانو د جدي پاملرنې یوه وجه ده. د سوریه په خاوره کې د امریکا زیاتره اډې د ختیز فرات په سیمه کې دي او د التنف په نامه مهمه اډې هم د سوریه عراق او اردن ترمنځ په سرحدي مثلث کې پراته ده. امریکا له دغه پوځي شتون څخه د ترهګرو د منظم کولو او د هغوی د تحرکاتو د سوریه د غلا کړو تیلو د قاچاغ او همداشان د بشار الاسد د قانوني حکومت د دوم ملاتړ په توګه په روسیه او د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د دباو د زیاتولو لپاره ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې دی چې د سوریه حکومت او خلکو له دغې نیواګرۍ سره په کراتو مخالفت کړی او د دغه هیواد له خاورې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر ضرورت یې ټینګار کړی دی. جوته ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره له سوریه امریکایي ځواکونو وتل ضروری دی او د دغه هیواد د مزکنی بشپړتیا هم باید وساتل شي. ایران همداشان سیاسي حل لار د سوریه په شمال کې د ترکیه د امنیتي اندخنو د کمیدو یوازنی حل لار ګڼي. د روسیې ولسمشر هم د قفقاز سیمې په حقله د انقلاب د معظم لارښود د دریزونو په پخلی سره د سوریه په شمال باندې له پوځي حمله سره د مخالفت په شمول د سوریه په پیښه کې له ایران سره د خپل هیواد دریزونه بیخي سمون خورون کې وبلل او وی ویل د فرات ختیځه سیمه باید د سوریه د پوځي ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي.
دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غاګ.
تل پاتې وژمې.
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ززب شاهین ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او له مینې او خلوص نه ډک سلامونه وایم. تاسو ته پته وی چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په حقله د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نظرونه وړاندې کوو. معظم رهبر د دغه ټولګې په نننۍ برخه کې د امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام حکومت بیلګه ګرځوي او د هغوی په حکومتدارۍ کې د تقوا د خیال ساتنې د ضرورت په بیان سره فرمایي، تقوا له خلکو سره د مکارانه او چلول کړچار مخه نیسي. په دغه سیاست کې د امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام یوه ځانګړتیا دا ده، له مکر او فریبه ډډه کوي. په یوې جمله کې له هغه حضرت نه نقل شوی دی چې که تقوا زما لاس نه وې نیولې، ما ته د عربو تر ټولو مکارانو او هیلګرو زیات مکر او چل راتلو. په یو بل ځای کې له ځان سره د معاویه چې په حکومت کې په مکر او چل ول باندې مشهور وو، د مقایسې او پرتلې په مقام کې فرمایي، معاویه تر ما زیات هوښیار او چالاک نه دی، خو علی سو کړی کله چې د علی د کارونو بنیاد په تقوا او اخلاقو باندې ولاړ دی، لاس او ژبه تړلې ده. د امیر المؤمنین طریقه دا ده، تقوا چې نوي د انسان لاس او ژبه پرانستی وي، هر څه ویلی شي، د حقیقت خلاف غږېدی شي، تهمت لګولی شي، خلکو ته دروغ ویلی شي، ژمنې او وعدې ماتولی شي، د صراط مستقیم له دښمنانو سره لاس یو کولی شي. کله چې تقوا نه وي نو انسان دغه شان وي. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمایي، ما سیاست له تقوا سره یو ځای غوره کړی دی. نو همدا خبره ده چې امیر المؤمنین په کار او روده کې مکاري چلول او دغه ناولي کارونه نه وو، بلکې پاک سیاست یې کوو.
عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي،
موږ په صراحت سره وایو چې موږ کوم لارې روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږي چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا.
درنو و محترم اوریدونکو زموږ نیکی پرزوینه اومنه عزیزانو د هنداره له تحلیلی پروگرام سره ستاسو په خدمت کې یو. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د امریکا ولسمشر ښاغلی جو بایدن منځنی ختیځ ته خپل لومړنی سفر پای ته ورسو او د شنبه یعنی د جولای په 14مه په ماخام واشنگتن ته ستون شو. په خپل سفر کې د فلسطین نیواکي سیمو ته ورغې او د صهیونیست رژیم له چارواکو او د فلسطین د کورواکي ادارې له مشر سره تر لیدو کتو وروسته سعودي عربستان ته سفر وکړ. بایدن هم دغه راز د عربستان، کویت، بحرین، امارات، قطر او عمان په شمول د فارس خلیج د شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې وکړې. د تیلو د صادراتو د زیاتولو لپاره عربستان ته قناعت ورکول، په سیمه کې د ایران ویرونې بهیر ته لمن وهل او صهیونیست رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو جوړ جاړې سیمې ته د بایدن د سفر له اهدافو ارزول شوې دي. شنان دي دغه سفر د اهدافو په اړه په دې نظر دي چې خاغلی بایدن خپلو اهدافو ته په رسیدلو کې ناکامه شوه. په دې اړه د امریکا غږ یا وایس اف امریکا په خپل سایت کې لیکلي، منځنی ختیځ د بایدن د دې سفر په لړ کې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ اړیکو ته وده ورکول یو له هغو موضوعګانو وه چې په اړه یې زیاتې خبرې وشوې. خو د جمهور رئیس بایدن له سفر وروسته سعودي چارواکو د سعودي عربستان او اسرائیلو یو بل ته د نږدې کېدو په تړاو خبرونه رد کړي دي. عزیزانو، یو بل موضوع دا ده چې بن سلمان حتی کله چې د جدې په غونډه کې د عربستان د تیلو د زیاتولو خبره کوله هم ویل چې دا فیصله له مخکې شوې او عربستان به د تیلو ظرفیت تر 2020 کال زیات کړي. لدې معلومیږي چې دا خبره د بایدن له سفر سره هیڅ تړاو نه لري. د ایران په اړه که څه هم جو بایدن خپل تکراری جمله ایران ته به اټمي وسلې ته د رسیدو اجازه ورنکړو تکرار کړه، خو محمد بن سلمان د اټمي انرژي له اجان سره د ایران د ملګرتیا په ضرورت ټینګار وکړ. هغه هم د راز پر نرمه لهجه وویل چې ایران د سیمې له هیوادونو سره ملګرتیا ته بلم. د عربستان لوړپوړي مقام فیصل بن فرحان هم د جدې په غونډه کې په دې خبرې په تاکید سره چې د عربستان او ایران مذاکرات مثبت وو د عربي ناټو د جوړولو په اړه خبرونه رد کړل او ویل نه یم خبر چې د عربي ناټو نوم له کومه راغلی دی. عزیزانو، موږ به نن په هنداره کې د دغه سفر او دا چې بایدن د دغه سفر موخو ته رسیدلی او کنه د سیمې د دوو شخصیتونو ډاکټر علي واحدي چې د سیمې په مسایلو کې نظر لري او د پاکستان کارپوه او تکړه شنان دي ښاغلي محمد اقبال بهشتي نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. محترم اوریدونکو، په هنداره پروگرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. خپل بحث د سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي په خبرو سره پیلو. ډاکټر صاحب، سیمې په تیره بیا عربستان ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر 13 پای ته ورسید. د تیلو د صادراتو د زیاتولو لپاره عربستان ته قناعت ورکول، په سیمه کې د ایران ویرونې بهیر ته لمن وهل او صهیونیست رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو جوړ جاړې سیمې او د ایران په خلاف د پوځي ائتلاف جوړول د بایدن د سفر له اهدافو څخه ارزول شوي دي. ستاسو په نظر آیا بایدن له دغو اهدافو څخه کومو هدفونو ته رسیدلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب، دورانی داس چې تاسو وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن سفر منځنی ختیځ ته په ځانګړې توګه عربستان او سعودي ته 13 پای ته ورسېدی، او زه باید دا په ډاګه کړم چې بایدن په دغه سفر کې په د خورای او سخت مات سره مخامخ سول. هم په دې اړه چې دی غوښتل عربستان دې ته اړ کړي چې د تیلو د صادراتو په زیاتوالي عملیات شروع کړي، ځکه چې دا مسله پخوا عملي سوی وو او نور ظرفیت او توان وجود نه درلوده چې عربستان په دغه اړه کوم ځانګړی اقدام وکړي. او بل دا چې موږ ګورو چې بایدن هڅه کول چې د اسرائیل د مسؤلیت او د اسلامي ګوندونو د تضعیف او د فلسطین د ولس د مبارزینو د کنټرول په اړه یو پوځي ائتلاف رامنځته کړي چې په دغه اړه الحمدلله دی د یو ماتې سره مخامخ سول. ځکه چې موږ ګورو په اوسنۍ شرایط د عربي وادونو ترمنځ سره کې خورا مخ په شکېدو دی او عربي وادونو دې ته متوجه دي چې دوی دې ته ثابت شوی دي چې امریکا په سیمه کې د اسرائیل ملاتړ دی او غواړي چې د فلسطینیانو یا د غوث د اشغال په اړه اسرائیل سره هر ډول مرسته ته ادامه ورکړي. نو په دغه اړه هم عربي وادونه بایدن ته یو مثبت ځواب نه دی ورکړی او په دې اړه هم الحمدلله امریکا له ماتې سره مخامخ سول او نن ورځ عربي وادونو ته دا ثابت شوی دی چې امریکا د یو ابرځواک په توګه نه دی مطرح او امریکا په خپل د بغایا د ساتلو په اړه د لوی ستون سره مخامخ دی او امریکا د په دې لپاره چې خپل بغایا ته ژوند ته ادامه ورکړي د مرستې ته نیاز لري. نو ځکه الحمدلله د بایدن سفر منځني ختیځ او عربي هیوادونو ته په یو خورا مثبت پایل نه درلودل او له یو خورا تودې ارکلی سره مخامخ ونه شول. دا داسې معنی ورکوي چې الحمدلله په کل بایدن په دغه سفر له یو خورا سختی ماتی سر مخامخ سوال
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علی واحدی. هم دا پوښتنه به د پاکستان کارپو او تکړه شناندی ښاغلی محمد اقبال بهشتی نه وکو. بهشتی صاحب ستاسو څه خیال دی جو بایدن چې سیمې ته کوم سفر درلود او تیره شنبه پای ته ورسید، آیا هغه پکې خپل اهدافو ته ورسید؟
امریکایي د استقبال جهانی د شیطانی اهداف او مسأله دی. هغه خو همیشه کوشش کوي او لکه څنګه قرآن مجید هم وایي چې مکر هغه همیشه مکر کوي او سازشونه کوي، لیکن بل طرف نه الهی قوتونه هم خو بیول نه دي، بلکې الهي قوتونه هم د شیطانی قوتونو سره برسره پیکار دي، بیدار دي، آگاه دي. او لکه څنګه الله تعالی وایي چې ومکر الله والله خیر الماکرین، دغه استکباری قوتونه هم منصوبه جوړي او شیطانت کوي. الله تعالی هم منصوبه جوړي او د الله تعالی منصوبه لري مضبوط اور توانا دی. د جبایدم کوم سفر دی هغه کمو اول نظر کې وګورو نو هغه سفر یو ناکام سفر دی، لکه څنګه د جبایدم خپل زندگی و ناکام زندگی دی. د هغه د ریاست جمهوری کوم دور دی هغه یو ناکام دور دی امریکای کې. نو اومبیشن سره د ازو د عربستان د غفتم سفر او د سفر هم یو ناکام سفر ګڼل شي. د جوبیدن د سفر د کوم درې څلور اهداف تقریبا د غتول اهداف ناکام شول. سورا پورې د عربستان د تیلو خبره دي، نو واضح دي چې عربستان تر اوسه پورې د امریکای 100% حامی و پیروکار و چطور همه امریکی ویلو آقا عربستان منلو اون دی وجه نه عربستان دی بد حالتا ورسیدو. من در عربستان خپل حالتم دی بد دی، هم اقتصادی حالت هم آزاد درونی. در عربستان حالت چطوره بدبخته تا ورسیدو نو دا وجه دا وسه هغه د امریکای بيڅونو چره پیروي کوله او د عربستان حکومت سربراهان دي هغه هم په دې نتیجه رسیدي دي چې امریکا مو نشي بچولې. هغه به هم تقریبا عربستان منفي جواب ورکړی دی او ویلي چې عربستان ته دې خپل نقصان دی اگر چې امریکا زور لګوي، ویلي چې یورپ کې امریکې کې یوکرین وژنا د روس هغه وژنا هغه دې کې د توانایي بحران ډېر زیات شوی دی، هم د تیلو هم د ګیس. نو هغه خو خپل ځان لپاره دا غواړي چې عربستان تیل زیات کړي، لیکن دې پتلې کې د عربستان نقصان دی او عربستان په دې باندې پوهېږي. دویم څه کوم شی دی؟ هغه د اسرائیلو سره د تعلق جوړول. نو دا هم واضح دی چې نن اسرائیل انتهایي کمزوري پوزیشن کې دی او نن دې کا سبا دی اسرائیل وجود ختمېدونه دی او شاید ډېر زیات وخت ونه لګیږي. پوهې کسان او حکومت تحلیل او تجزیه کوي چې هغه ګوري چې اسرائیل روبه زوال دی. نو عربستان هم دې خبرې نه آگاه نه دی. لهذا د عربو حکمرانان شاید دا جرأت اوس کې نه لري چې داسې کول کر اسرائیلو سره تعلق برقرار کړي او ځنو کړی دی لکه امارات دی او ځنې ریاستونه دي، لیکن عربستان چونکې د عالم اسلام د مشري دعوا کوي نو دې وجه نه عربستان د سیزر د اسرائیلو سره داسې تعلق جوړوی نه شي. او اگر چې جو بایدن کوشش وکړو، لیکن عربستان دې کې هم د مسلمانانو د خوف وجه نه، د مسلمانانو د احتجاج وجه نه، د مسلمانانو د اواز اوچتولو خوف نه، عربستان دې کې هم ورته تقریبا منفي جواب ورکړی دی، یعنی مثبت جواب نه دی ورکړی. درېمه خبره هغه د ایران خلاف د ائتلاف جوړول دي. نو دا هم اگر چې حقیقت دی چې عربستان هیڅ کله د ایران خیر نه غواړي، لیکن اوس حالت بدل شوی دی، اوس مخکې غوندې حالت نه دی. اوس مقاومتي بلاک د ایران په سرکردګي کې هغه ډېر مضبوط شوی دی او یو طرف نه مقاومتي بلاک مضبوط دی. نو که چېرې هغه ایران خلاف داسې د یو ائتلاف حصه جوړ شي، نو هغه د پاره خپل مسایل دي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي اقبال بهشتي. دلته یو لنډه شان د ما اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. درنو محترم اوریدونکو، په هنداره پروگرام کې یو ځل بیا تاسو ته خراغلاس وایو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د پښتو د فیسبوک پاڼه ده. راګرځو خپل بحث ته. ډاکټر صاحب علي واحدي، ستاسو څه نظر دی دې ته په پام سره چې امریکا همیشه هڅه کړې په دغه شان سفرونو سره په سیمه کې کړکېچ او اختلاف پیدا کړي او د خپلو لاسوهنو لپاره زمینه برابر کړي، تاسو څه فکر کوئ د دغه سفر اثرات به په سیمه څه وي؟
بلې، و متاسفانه امریکایي چارواکي په خپلو سفرونو کې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې او په عربي وادونو کې اڅه کې چې د اسلامي وادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او د دغو اختلافاتو په رامنځته کېدو سره غواړي چې اسلامي وادونو تضعیف کړي. او د دې تضعیف غرض هم دا دی چې دوی غواړي چې د اسرائیلو لپاره یو مسئولیت رامنځته سي او د فلسطین د ملاتړ جبهه تضعیف کړي. او امریکا متاسفانه په دغه لار کې ډېر اڅه کوي چې د دغې مسلې څخه یو ناوړه استفاده وکړي. نو دا اثرات متاسفانه د دوی سفر منفی اثرات لري او د اسرائیل په ګټه او د فلسطین او د اسلامي ودونو په ضرر تمامیش.
ډیر مننه کوم د ډاکټر صاحب علی واحدی. درنو او محترم اوریدونکو، سیمه ته د جو بایدن د تیرې اونۍ د سفر په موضوع مو د سیمه د دوو کارپوهانو ډاکټر صاحب علی واحدی او خاغلی محمد اقبال بهشتي نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوس هم زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي. عزتمنو اوریدونکو، نن به لومړی د تهران کیهان ورسپانه وګورو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه داسې لیکي: د ایران د اسلامي انقلاب سرلارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او ورسره پلاوی سره په کتنې کې ویل، امریکا باید په سوریه کې د فرات له ختیځ سیمې څخه وشړل شي. آیت الله خامنه ای وویل د ایران او د روسیې اوږدمهاله ملګرتیاوي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د ایران د اسلامي انقلاب سرلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم په کتنې کې وویل، ایران د ترکیې امنیت د ځان امنیت ګڼي او ترکیه هم باید د سوریې امنیت خپل امنیت وګڼي. د اسلامي انقلاب ستلار خود سیهونیس رژیم د اسلامي هوادونو ترمنځ د اختلاف درامسته کولو اصلي عامل وباله او په دې خبرې باندې پارټینګار سره چې امریکا او غاصب رژیم نشي کولای د فلسطین د خلکو د جوار حرکت مخه ونیسي د سوریې د مسلې په اکل ویل، د سوریه د مزکنی بشپړتیا ساتل ډیر مهم دی او د سوریه په شمال کې هر ډول پوځي حمله به په پریکنده توګه د ترکیه د سوریه او د ټول سیمې په تاوان او د ترهګرو په ګټه وي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د انرژي کړکیچ هر ورځ نوي اړخونه مومي او ټول اروپایي هیوادونه د راتلونکي ژمنې په اکله اندېښمن دي، په امریکا کې هم سی این این تلویزیون په یوه راپور کې د انفلانسیون او د انرژۍ کړکیچ ته په اشارې سره لیکلي دي: لوړ انفلانسیون داسې شی دی چې سبب کیږي ولسمشر جو بایدن ونتوانېږي خپله ولسمشري وساتي. د قطر پخوانی لومړی وزیر حمد بن جاسم اروپایي هیوادونو ته وړاندیز کړی چې د امریکا له سلطې ځانونه وباسي. هغه وویل د اروپایي هیوادونو راتلونکی د امریکا له سلطې څخه له وتلو او له چین سره خبرو کولو سره تړلی دی. فاینانشل ټایمز ورسپانې ولیکل: په امریکا کې هیڅ څوک د انفلانسیون د کنټرولولو توان نه لري. دغه ورسپانې ولیکل: ډیموکرات ګوند د امریکا او د نومبر د میاشتې په منځ پړاو انتخاباتو په دوشل کې له انفلانسیون سره د مبارزې لپاره ضروري اوزارونه نه لري او نننی انفلانسیون د ولسمشر جو بایدن له نظره د امریکا په لومړی او تر ټولو ستر داخلي چیلنج بدل شوی دی. د اورشلیم د عمومي چارو مطالعاتي مرکز په یو راپور کې د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله په وینا شننه کړې ده او لیکلي دي چې صهیونیستان د لبنان د مقاومت په نوې معادلې اندېښمن دي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې میرمن کاملا هیریس اعتراف وکړ چې په هیواد کې د وسلو شمیر د خلکو له شمیر څخه زیات شوی او دومره شمیر وسلې په امریکا کې ډیری افریقایي توکمه خلک له نورو خلکو زیات ګواښي. د امریکا لخوا د سعودي عربستان د منځنیو پیړیو د رژیم سپکاوی او ترې پیسې اخیستل مخینه لري، خو دا ځل د سعودي عربستان په داسې حال کې سپکاوی کیږي چې تصور یې کاوه د هغه ضرورت په دلیل چې لویدیځ هیوادونه یې تیلو ته لري نو به د عربستان سپکاوی ونه شي. خو د امریکا د ولسي جرګې کانګرس یوه استازي سعودي عربستان ته په خطاب کې وویل د امریکا له ملاتړونه پرته د سعودي عربستان رژیم نه پاتې کیږي او له منځه ځي. د عراق په خوانی لومړي وزیر نوري مالکي د یو غږیز پیغام خبرېده چې اصالت نوري مالکي دروغ بللی د مقتدا صدر غصه را پرولې ده، تر دې حد چې مقتدا صدر له سیاست څخه د نوري مالکي د څنګ ته کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه غږیز پیغام په خبرېده سره چې داسې ښکاري د عراق د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتولو په هدف سره ترسره شوی دی، اختلاف نور هم پسې زیات شوی دی. کیهان ورځپاڼې دغه راز په یوې لویې مقالې کې د غدیر خوم پیښې ته په اشارې سره لیکلی دی چې د غدیر په ټاټوبې کې کلونه کلونه کیږي چې شیعه مسلمانان د سعودي عربستان د آل سعود د ظالم رژیم له ظلمونو سره مخامخ دي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه را اخلو او ګورو چې نن څه لیکلي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره پلاوی سره په کتنې کې وویل امریکا باید په سوریه کې د فرات له ختیځې سیمې څخه وشړل شي. اطلاعات لیکي حضرت آیت الله خامنه ای وفرمایل که چیرې د ناټو مخته لار خلاصه شي نو حد او سرحد نه پیژني، او که چیرې په اوکراین کې د ناټو مخه نه نیول کېدله څه موده وروسته به یې د کریمه سیمې په پلمه هم دغه جنگ پیلوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ د لویدیځو هیوادونو لخوا د ماسکو پر ضد لګول شوي بایکاټونه نشي کولی روسیه په نړۍ کې څنګ تکړی. د یمن انصار الله غورزنګ ته اړوند د ملي ژغورنې د حکومت لومړی وزیر عبدالعزیز بن هفتو ویل چې موږ په باب المندب ستراتیژیک اوبلار کې آخري خبره کوو او اجازه به ورنکړو چې سور سمندر د اسرائیلو په سمندر بدل شي. عربو اتحادیې ویل د قدس پر ضد د اسرائیلو اقدامات د ټول سیمې لپاره جدي ګواښ دی. د قطر پخوانی لومړي وزیر حمد بن جاسم اروپایي هیوادونو ته سپارښتنه وکړه خپل لاتړونکی د امریکا له سلطې څخه په وتلو سره تضمین کړي. د صهیونیست رژیم عسکرو د لویدیځ غاړې په بیلابیلو سیمو باندې یرغل سره دولس فلسطینیان نیولی دي. اسرائیلو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن له سفره وروسته د اسرائیلو عسکرو په لویدیځ غاړې باندې بریدونه زیات کړي دي. روبات د صهیونیست رژیم د پوز د مشر د بلنې په هکله د مراکش هیواد اقدام د هیواد خلکو غوسه را پارولې ده او د مراکش په زرګونو خلکو په واټونو او د پارلمان مخته مظاهرې وکړې او له اسرائیلو سره د مراکش د اړیکو عادي کول یې په کلکه وخندل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی منځني ختیسته د ولسمشر جو بایدن سفر ډیر مهم وباله او ټینګار یې وکړ هیڅکله به چین او روسیې ته ځای خالی پرې نشتو. رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې هم ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن منځنی ختیځ ته له سفره په خالی لاسونو سره ستون شو. قدر من اوریدون که اوز هم با ده بحرنی و رسپانو مهم سرچکی در سر شریکو. والز شیش جورنال رسپانی ده امریکا ده دفاع وزارت پنتاگون ده حقی ورسته چیرننی پا اره یا مطلب خپور کردی چی ده افغانستان ده نجده شل کلنی جگره پا اره تر سر کرده. ورسپانه د هغو شننکو له قوله چې دا څېړنه یې لیدلې ده لیکي چې د پینټاګون مشران د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پوځ د ونډې د څېړلې په اړه د ارزونې په حال کې دي، خو تر اوسه یې دا پرېکړه نه ده کړې چې آیا د ورسپانې په وینا د دې خورا محرم سند ځینې برخې خپرې شي که نه. وال استریت ژورنال لیکي چې د دې څېړنې مسوده د روانې میاشتې په لومړیو کې د پینټاګون چارواکو ته وړاندې شوې ده. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې په امریکا کې د منځمهالو انتخاباتو نیټه رانږدې کېږي، د دې ډول څېړنو نتایج له سیاسي پلوه ښایي یو لړ ستونزې رامنځته کړي، ځکه پر ولسمشر جو بایډن هسې هم له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو له کبله د ملي امنیت پوځ او کانګرس په کړیو کې د دواړو ګوندونو لخوا انتقادونه کېږي. وال استریت ژورنال وړاندې لیکي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل چې په وروستیو ورځو کې ګډوډي پکې پیښه شوې ده له خورا ډیرو انتقادونو سره مخامخ شول. منتقدان وایي له یو لک شل زرو زیات افغانان له هېواده بهر ته ولېږل شول چې د دوی په وینا د دې پرېکړې عملي کول د ولسمشر بایډن لویه تېروتنه وه. وال استریت ژورنال د مطلب په دوام کې لیکي چې د امریکا هیڅ یوه اداره او سازمان هم د تخلیه د څرنګوالي په اړه له انتقادونو خوندي نه ده.